سپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي برخې په ګډون د همکاریو پر پراختیا خبرې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو چینایي مقام ویلي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د رول هرکلی کوي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د میانمار یا برما اپوزیسیون وایي د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې په سلو کې اویا ګټلې دي او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
افغان ولسمشر په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول غندي. د چین چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او په بلخ کې مدني فعالانو مظاهره کړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په زابل ولایت کې لملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. ارګمانه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو په کلکو ټکو غندلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځنګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل کېدل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. جمهور رئیس د دې پیښې د عاملینو د مجازاتو او د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر نن فوق العاده امنیتي غونډه جوړوي. دغه و ملکی مسافر چې هزاره قوم پورې اړوند و څه باندې یوه میاشت مخکې له غزنی څخه تښتول شوی و او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوی دی. د چین چارواکي وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژان د پاکستان له اکسپرس ټریبون ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي ویلي چین حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو له رضایت وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي تر اوسه نه دي خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشکېدو د سور چا ورکړی وو. د دې ادارې ویان آصف فیاض نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیل الله فیروزي باید د خپل حبس موده تیر کړي. نوموړي وویل اوس مهال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په زندان کې دي او په دې اړه هیڅ ستونزه نشته. او په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د وطن او ملکی کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. لږونو دغه مظاهره کوونکو د خپل شعارونو په ترڅ کې د ملي والی له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه لاندې شی به ورسه.
د برما یا میانمار د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون د ملي لیگ ګوند ویاند وای دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو بشمیرل شویو رایو کې اویا فیصده ګټلې دي. په همدې منځ کې د برما د واکمن ګوند د پوستر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد ګوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ ګوند یو غړي کیاول وین ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې هر څه به بدل شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجه رسمن تایید شوي د مخالف ګوند مشره انګ آنګ سون سوچی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. دا لا هم څرګنده نه ده چې د آنګ سون سوچی د دیموکراسۍ لپاره ملي لیګ ګوند به د پارلمان دومره چوکۍ وګټي چې د اجرایه قوې د کنټرول لپاره کافي دي. د دې علت دا ده چې د برما پوځي واکمنانو اساسي قانون داسې جوړ کړی چې پوځ ته یې د پارلمان په سلو کې 15 چوکۍ وقف کړي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چرسو په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي د عراق، سوریه او یمن پر موضوعاتو او د حج پر وروستیو مراسمو کې د پیښي شوي غمیزې له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول په خپل منځ کې اختلافات او کړکیچ لري. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو د شنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسیون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوه یې ووژل او دوه نورې سخت ژوبل کړل. محمد علی فول چې دا پیشه د دوشنبه ښار په کوڅو کې وشوه. د امریکا د پوځ و بی پیلوټ الوتکه د کوویت په یو لری پرته سیمه کې ولوېده. په دې پیشه کې د مرجوبلی راپور نه دی ورکړی شوی. د کوویت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې پیشه علی ال سالم هوایی اډې ته نږدې شوی. په دې سیمه کې د امریکا هوایی ځواک پرسونل او الوتکې ډېر دي. تاکل شویره چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمکی شي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونه لشتر لژو دوه اویا کسان وژلي او په هغو کې 43 تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری تنکی ځوانان دي او اسرائیل وایي دوی د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا هم د حملو نیت درلود. او د هند سمندر د پناهغښتونکو په یو لري توقف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوختو راپورونه ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوی نه دي. نور راپورونه وایي چې ساتونکو وروسته له دې توقف ځای پریښو چې د هغه کټاری ونړول شوې او اور پکې ولګید. جنجال د یو پناهغښتونکي لمړي وروسته پیل شو. د کټوالو دفاع کوونکي وژل شوی کس د ایران کورد پناهغښتونکي معرفي کوي. دغه پناهغښتونکي د رواني اونۍ د شنبه په ورځ تښتېدلی و.
زمونږ کاغله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په نوی ډیلی کې دی او له افغانستان سره د هند د پوځي همکاري او په نورو برخو کې د همکاري پر پیاوړتیا خبرې کوي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې هرکلای کوي.
موږ خپل د چین د دې خواهش او د تقسیم علاقه کې د دې امن لپاره یو خوش ګونګونو ځخه خبره ده.
د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د صدور پروژې یا ټپی نوې پړاو په پیلېدو دی او د زعفران د ګټې په اړه دازل ل کونړه په یو راپور کې معلومات اوري. د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمنړی کې پر دې خبرې کوو چې د خځو لپاره ل کوره بهر کومې ستونزې کومې ناروغي باعث کېدای شي.
اغه مرمنې چې خار تر اوزی د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته اغه جایونه یا مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورتلري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمنړی په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې لوي نوې برخې سره خبريږي او د دوی را سره اوسئ. زمون غاغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوی ډیلی له کابل سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري ته چمتو ده. د ملي امنیت شورا وایند ازادي رادیو ته ویل چې د هندستان د ملي امنیت شورا سلاکار پرون خپل افغان سیال ته دا ډاډ ورکړی چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې یوازې نه دی او هند به یوازې پرې نه کړي. ښاغلی غورزنګ وایي چې هغه هیواد افغانستان ته د اقتصادي او امنیتي مرستو د دوام ډاډ هم ورکړی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري چې همدا شیبه د کابل سټوډیو په دې اړه تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو څه خړې پړې شوي، افغانستان هڅه کوي چې د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې پراخه کړي. د همدې اړیکو او همکاریو د پراختیا په هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هندي سیالي ډاډ ورکړی چې تروریزم سره په خلاف مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د یک شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اجیت کومار دوال سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی غورزنګ وایي چې حنیف اتمر به د سفر په دویم ورځ هم د هند سیاسي او نظامي چارواکو سره خبرو اترو ته ادامه ورکړي تر څو د هغه هیواد نظامي مرستې ترلاسه او ورسره اړیکې پراخه کړي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقي وړ مسایلو باندې خبري وشولې. دا سفر د افغانستان د دولت لپاره د ډیر زیات اهمیت څخه برخمن دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمهیز همکارۍ پر اصل ولاړ دي او په همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
له دې وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو څخه د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره جنگي ام آی 25 الوتکې وغوړي. د امید کرزي په مشرۍ دغه وخت افغان حکومت هند سره امنیتي تړون هم لاسلیک کړی چې باید په اساسي افغان ځواکونه تجهیز کړي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره داسې ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر یو حده سړې شوې وي او حتی ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالی د دې سبب شوی و چې دا تړون ممکن لغوه شوی وای. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه سفر پاکستان ته د تحمل وړ نه دی او دغه هیواد به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغیدونکې اړیکې خرابې کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره حساسیت پرونکې ده. پاکستان ممکن ډیره هڅه وکړي چې دا سفر سبوتاژ کړي، ولی افغان حکومت هم بل لار نه ده پاتې. تجربه وښودله چې پاکستان نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته فریب ورکړ، ځکه افغان حکومت په بهرني سیاست کې یو واضح نظر نه لري او اوس هم دا په افغان دولت پورې تړلي چې له دې وخته ګټه پورته کړي او د افغانستان ملي ګټې تامین کړي. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار تر دوه نورو ورځو پورې بیرته هیواد ته راستون شي. بل خو ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پراخېدو په ترڅ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. افغان څېړونکي او د ولسي جرګې ځینې غړي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د هند د مرستو جلبول د افغان حکومت یوه لسته راوړنه ګڼي او دا کار د پاکستان ماته یادوي. د دوی په وینا افغان حکومت باید له هند سره د امنیتي تړون په عملي کېدو کار وکړي او هیواد سره د اړیکو پراختیا ته لمړیتوب ورکړي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ د پیاوړي کولو په اړه د افغانستان د حکومت پالیسۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادي رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي وایي ک افغان دولت او طالبان غوړي نو د هیواد د دوړو غړو ترمنځ د سولې مخه خبرو ته زمينه برابرولای شي. د چین استازي همدارس د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللای او ټینګار کوي چې د افغانستان موضوع باید له سیاسي لارې حل شي، څو نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګډون د سیمه هیوادونو اقتصادي پرمختګ ته لار هواره شي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د بهیر په اړه د چین د چارواکو د څرګندونو هرکلای کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق اوروي.
چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او همداراز حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو تر رضا وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې مذاکراتو زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژن د پاکستان له اکسپرس ټریبیون رسپانې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مهمو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. ډینګ ژن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ماتل شوې لړۍ ژر پیل غواړي او که دواړه خواوې غواړي نو حاضر دي چې د مخامخ خبرو زمینه برابره او کوربتوب یې وکړي. نوموړي همداراز د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم او رغنده بللی او د جاري پاتې کېدو د هیلې څرګندولو تر څنګ ټینګار کړی، د سیمې د هېوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د افغانستان موضوع له سیاسي لارې حل شي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګټه هم ده. ډینګ ژن د دې لړۍ د پیلولو د مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان، افغانستان او چین لخوا پر ګډو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان او افغانستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړي او خوشبین دی چې د افغان خواوو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدلو لړۍ به ژر پیل شي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د سولې د پروسې د ماتل شوې لړۍ د بیرته پیل په اړه د چینایي چارواکي څرګندونې مهمې بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د چین اقتصادي او سیاسي ځواک ته په کتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د چینایي چارواکي د څرګندونو هرکلی وکړ او ویل،
سیمه علاقه کې د دې امن لپاره یو خوش ګونګونو دا خبره ده چې ته ضرورت ده د کاشغر جوادم د لوی لار په حواله باندې هم او د بدرلۍ په حواله باندې خپل مې له ډېرې خطرې دي د یغور په حواله، د سنکیانګ په حواله باندې، د مشرقي ترکستان په حواله باندې. نو چین دغه څه غواړي او دا حقیقت هم همدا دی چې په راتلونکي کې به د چین د دې موجوده سرګرمو یعنې اثرات دي، معاشي اثرات به د دې کېږي، منتخبي به ډېر زیات کېږي. چې موږ خدا کړو دا موجوده د هغې تشریحات څنګه د افغانستان د امن لپاره یو ښه زیر او پیلامه کړو.
د چین ځانګړي استازي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چین پورونچی او د پاکستان په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د لړۍ دویم پړاو د جولای په وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر برسېره کېدو وروسته وځنډېده. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپلمنځي تعلقات هم یو څه خراب شوي چې له کبله د دې پروسې راتلونکی لا هم څرګند نه دی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او په لنډی سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مهم عناوین خپر شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزوري په معنا ده او په هر ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تختول شوو مسافرو د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وو واړه وژل شوي کسان هزاراتو کم دي او درې میرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعه ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل او بکړي. په سر مقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان د تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وای د ټاپی پروژې د کار د پایل لپاره د دوی تخنیکی غونډه روان دي او په نږدې راتلونکو کې به د دې پروژې د کار د پایلولو لپاره یو هررخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې د ټاپی د پروژې کارونه ژر تر ژره پایل کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپی د پروژې د پیلولو په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس له اعلان وروسته افغان چارواکي هم وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره تخنیکی ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر آزادی راډیو ته وویل چې دا مهال په ترکیه کې د ټاپی پروژې په اړه د ښکېلو هیوادونو د استازو غونډه روانه ده. ښاغلی ازهر وویل چې په دې ناسته کې د یادې پروژې په تخنیکي، مالی، امنیتي، ظرفیتي او داسې نورو اړخونو مسلکي بحثونه کیږي.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستند.
همدا اوس د قانون او پټرولیم او د مالیه د وزارتونو استازي په ترکیه کې دي. د پروژې پر مقدماتي او تخنیکی موضوعاتو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستۍ پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکو کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپی د پروژې کارونه د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپی پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې لمخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1390 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپی د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د شاوخوا مناطقو کلیو په دې ولایتونو په هغه منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقي هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنی چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هیڅکله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسیږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوي سي یو نیک اقدام وی، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان به تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغه پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ په سلو کې 40 برخه د وسلوالو طالبانو په اداره کې ده. دوی همداراز وایي چې له طالبانو سره یو زیات شمیر د منځنیو هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري او په جګړو کې برخه ورسره اخلي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر په اندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله مانودین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
فعلا در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال د ولسوالۍ 40 سلنه خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمیر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبس او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړي خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي.
بار بار ما یک پاره به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از یاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړپوړي چارواکي خبر کړي دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکاره او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کابله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسي او په دې ترتیب وي آینده خرابي هم راځي، نور هم ولسوالۍ حالات به سقوط کې راځي، ولې چې دغه خلک په تعداد یې زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي. په دې منطقو د کلي کې فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره د سوالین ټول هغه منطقه دغه سي ترستانو سره دي او د حکومت دم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي. منطقه پاکي مسؤلیت د حکومت ته
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکي خلک په خپلو سیمو کې آرام ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
حکمت الله له کندهار ولایت په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت له هند سره نږدېوال د افغان حکومت له هند سره نږدېوالې به پاکستان سختو پروي. ستوري جمال لیکي افغانستان باید نور پر پاکستان باور ونه کړي او نه باید د هندوستان سره د پاکستان په خاطر دوستانه اړیکې پرېږدي. سوری جمال علی کی باید پاکستان پر قصد افغانستان د هند سره دوستی او ساتي. احمد الله بلوچ له کندهار علی کی زما په نظر دا یو طلایی چانس دی دا سفر. حنیف اتمر باید د هندستان څخه خالی لاس رانه شي. شفیع الله بسم الله نورستان څخه لیکي باید په افغانستان کې هر هیواد پنګونه وکړي نه دا چې یوازې هند، موږ له پاکستان څخه هم مرسته غواړو. عبدالصمد بارک له کندهار لیکي زما په نظر پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای او حکومت باید د پاکستان د رقیب هند سره اړیکې ټینګې کړي. او مسلم خان له کندهار لیکي د هند او افغانستان ملګرتیا د پاکستان د ملا د تیر د ماتېدو په معنا ده، نو افغانستان باید تر دې هم زیاد هند ته نږدې شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او د هم د خبرونه وروستی راپور د کونړ د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زعفران د قانونو ته ورکړي. د زعفرانو د کرکیلي په عامولو سره په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي. په دې اړه نور راپور روحلا انوري اوروي.
کونړ هغه ولایت ته چې زیاتره ساحه غرونو او سیند نیولی او ډیره کمه کرهنی زمه کلری په یاد ولایت کې پوخا د کوکنارو کرکیله زیاته کیده خو سی کچا ډیره راټیټه شوې ده. په کونړ کې د کرهنی او مالداری چارو رئیس انجنیر محمد غیاث ازادي راډیو ته ویل دوی په کونړ کې ډیر کښتونه او بوټي تجربه کړي چې د زعفرانو په ګډون پکې اکثرو ښه نتیجه ورکړي او دوی غواړي چې د زعفرانو کښت په ټول کونړ کې رواج کړي.
زعفرانو په برخه کې سکال یعنی د وزارت زراعت په همکاري باندې انکشافي پروژه موږ ته منظور شوی و نه هلکه افغاني مقابل کې و. موږ په وو ورسوالیو کې زعفرانو یو یو جریب نمایشي خېتي د خانانو ته جوړ کړي دي چې دا فعلاً اوس هم په ساحه کې موږ ولیدلې چې یعنی راختو کې دي او بعضې ساحو ګل هم شروع کړی دی او دغه د زعفرانو پروګرام هم ډیر ښه
هغه وای په ولایت کې اوس هم د کوکنارو کرکیله تر ډیره راکم شوی او د قانان زړنخه کوي چې یاد بوټي وکړي او کچیرته د زعفرانو کښت دود شي نو کوکنار به ورسره صفر شي. د زمکو خاوندان او د قانان هم غواړي چې د کوکنارو په ځای په خپلو زمکو کې حلال او داسې تخمونه وکړي چې له نورو کښتونو حاصل زیات او تکلیف کم وي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ د مرکز اوسیدونکی یم. د کوکنارو مقابل کې زعفران ډیر خدي زکه ولالم دی غرام بوټي دی بل ډیر ښه نتیجه کو زعفران ورکړي. اې دیم ډیر دی او قیمتي بوټي دی ډیر ښه د طبابت کې استعمالیږي او ښه دی. نو مونږ دا غواړو چې د کوکنارو په ځای مونږ زعفران وکړو او زراعت مرکز مونږ لاړ شي زموږ د مشرانو چارواکو نه دا خواهش دی چې مونږ ته زعفران راکړي چې هغه وکړو د قانون او بزګران ته زموږ ښه پیدا واخلي.
که څه هم چې پوخا به په افغانستان کې زعفران پیدا کېدل خو له 2001 میلادي کال را په دی خوې کرلو رسمي بڼه خپل کړي.
قدر منوریدونکو دا وخت د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو سمدستي اسمت څاروان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دشمنانو د ذلت او ماتي نه خره. په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د وو تنو ملکی کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. چینوایی هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي تر اوسه نه دی خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشي کېدو امر چا ورکړی دی. د میانمار یا برما د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي ګوند ویاند وایي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلی دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړه او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د امریکا د پوځ و بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لری پرته سیمه کې ولویده. پاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لري توقیف ځای کې بلوا شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې نیم ویل چې نغوړی خپل لور د ملک ستار زوی ته د دې لوجی ورکی چې په ماشومتوب کې د زوی پونوم شوی و، ځکه اوس هم ډیره وړه ده. راځي اوس واورو چې فرزانه داسې کوم کار کوي چې مور یې ورته ژاړي.
فرزانه سوی د ورو ورو لیکي لساره ده ته داسایو
اوس نو چیرته غرمه ده خو اوس هم سهار ده زوره که زر زر و لیکم خو خط می خراب رزی
زبان خط خود خراب بیگی
نو ما کنو ویل چهر چوک زر زر لیکلو که خطی خراب رزی
ترا که کتاب ده چیز کم زی پوری دی لیکلی
اما اخلا کتاب می نو زیده چیل مخی و لیکم آخر کار خکیه ما
خواه زیده تلولم تی و لیکم ویدو چه املاد سنگ نده
دومرم تنبالا نیم چه املا بنه لرم او اخلا او ایدوالا رتا
آزادی او په سوله کې ژوند کول.
آزادی او په سوله کې ژوند کول
د هر انسان حق دی.
د هر انسان حق دی. دا د کورنۍ دنده مې خلاص شوه.
بس دکې ده، راځه چې زه لوبې وکړم.
هسې خو نوره جنکۍ هم لا تر اوسه نه دی راوتې. راځه په ونې کې ټال واچوم.
هو، زما هم ټال خوښېږي. تو ولې خېژې که زه وخېژم؟
ولې داسې وارخطا شوې؟ که ته ډارېږې زه به ونې ته وخېژم، ته دا رسۍ راواچوه.
که لکه شادګل خونې له ونې څخه راوغورځې بیا؟
غم مه کوه، ته راته ګوره.
فرزانې؟
الا فرزانې، مور دغه کوي درته.
فرزانې، ته څه شوې؟ راشه.
فرزانه دلته ده.
کومه ده؟
مورې، خو ټال مې اچوه.
والورې، که راوغورځېږي هډوکي به دې مات شي. راکوزه شه، راکوزه شه ونې نه.
هی خدایه، لور مې لا تر اوسه وړه ماشومه ده، په خپل خیر و شر نه پوهېږي. که دا ظالمان رانه بوزي، خاورې به مې په سر شي.
زر بدید لورې، مه وارخطا کېږه. فرزانې، پام دې ونیسه.
ها مورې، دا دې راکوزه شومه.
ښه شکر چې راکوزه شوې لورې. ساړه دي او تاسو په دې سیرو کې لوبې کوئ.
ترورې، ما جاکټ اغوستی، یخ مې نه کېږي.
زه خو غټ بنیان لرم، اوس زه ماغوندمه. وای مورې، هغه سړی څه و چې ستا ورنه بد راتله؟ هغه بله ورځ چې راغلی و؟
هو، څه یې کړي؟
دلاور تره مې پلار ته وویل چې هغه نن شپه بیا راځي.
خدایه، دا ملک ستار ولې موږ نه لاس نه اخلي؟ د دومره ماشومې د کوژدې خبره یې څنګه پر خوله راځي؟
خدای داد، زه به دکان خلاص کم، بیا به سره کینو. سودا خو دې نه ده پکار؟
سودا مې پکار ده، خیر بیړه نه لرم. ملنګه، زړه دې بدمشه دې لویې بوجې کړې ته راوړي.
خدای داد، دا ووایه چې څه دې نه دي راوړي.
ښه نو، څه دې نه دي راوړي؟ ها
مطلب مې دا و چې هر څه مې راوړي، دکان ته مې ډېره سودا راوړي.
نو ولې زړه دې بدمشه؟ څه بازار خو درنه نه تښتېده چې په یوه ځای دې دونه سودا واخیسته؟
نه، بازار خو نه تښتي خدای داده، ژمی راغی، ورښتونه شروع شوو، دې خټو کې هره ورځ تر ولسوالۍ تګ نه کېږي.
یاره ملنګیه، دا کوپړۍ دې له ښو مغزو ډکه ده.
نه نه، ستا له مغزو نه زما مغزه ښه نه دي. بیګا ماخوستن چې مې دخل ټولوه، زړه مې دعا درته وکړه.
ها، زړه دې بدمشه، بیا دې کوم غیران راته بیل کړه او که نه؟
نه، پیسې خو مې بیلې نه کړې. ما ویل خدای داد ښه مشوره راکړه، چې دا دی د مستو چکی او اچارو سره مې د دکان خوند بدل شو.
زړه دې بدمشه، دغه دی، ما څونه ښه مشوره درکړه، سم کاروبار دې ژوندی شو.
او منمې خدای داده، ښه ده ته هم راسره یې. اول به دا د غوزانو بوجۍ خلاصه کړم، لوی او واړه به یې سره بیل کړو.
بس بوجۍ به په ځمکه خالي کړو، کار به مو اسانه شي.
در ونیسه.
خوښه
چې بودې نه چې لړم دی.
دلاور خانه، موږ ډېر لاړو او راغلو، او د نعیم ډېرې ترخې خبرې مو واورېدې. نور نو تاسې هم ځورول مه کوئ، خبره خلاصه کړئ نو.
هو، ځکه یو کار چې کېدونکی وي او پاتې نه لري، نو بې ځایه عزت پکې په درد نه خوري.
اکرم خان رښتیا وایي. بیا دلاور خانه، په لوی مجلس کې دې وویل چې فرزانه به د ملک ستار انګور شي، او اوس بیا دا
خیر. ملک صاحب، ستا قدر خو په موږ ډېر دی، او خدای شته چې نعیم مې په ډېرې سختۍ راضي کړی. بس دا د چای سره چې کوم خواږه مو راخیستي، دا در پورته کوي.
اوه، دغسې نر کار دې وکړه، بختوره دي چې دا زموږ او تاسې خیخي.
مبارک مو شه، خدای ما سره خواږه کا.
بس نو هغه څه وکړه چې ستاسو خوښه وه.
خود به مو خوښه وه، د زوی په کوژده څوک خوښي نه کوي. فرزانه زما انګور شوه.
خو ملک ستاره، دا درته په ایمانداری ویم چې د نعیم یو زرم زړه نه و، بس د ورورۍ په ننګ کې مې ونیو. نو
نعیم دې خوشحاله اوسي، له ملک ستار نه به ښه کورنۍ چیرته پیدا کړي.
ګوره اکرم خانه، د نعیم غم د ښې یا بدې کورنۍ نه دی. ملک ستاره، فرزانه فریده مې لا دومره وړه ده چې اوس هم په کوڅو کې لوبې کوي.
خیر، نور به د کوڅې لوبې هم ونه کړي. د واده خبره به یې وکړو له خیره.
څه؟ اوس به دا د واده خبره پرېږدو. ګوره نعیم خو لا کوژده نه منله، هغه هم وشوه.
او نعیم ډېر ستړی کړم، ایله چې کوژده وشوه. ګوره په واده به مې نه ستړی کوئ، زما د بل زوی واده هم دی. واړم دواړه ودونه په یوه ورځ وشي. دلاور خانه، مشر رورې خان سړی، بیا یې واک در کړی، هسې هم هر څه ستا په خوښه شوي. د واده پرېکړه یې هم ته وکړه.
بس ملک صاحب ستاره، نه دې خفه کوم. کله دې چې خوښه وه، هماغه ورځ دې د زوی واده وکړه.
وا شفیقې خورې، دا څه خاورې مې په سر شوې.
بس که مه ژاړه زرمینې، زما اوس هم زړه ته نه لویږي.
وا خدایا، فرزانه خو وړه ماشومه ده، دې خولې لادې شي دو بوی ځي. دوی څنګه داسې خبرې کوي؟ ولې
مورې ته ولې ژړې؟
وا لورې، درته ودې مرم، دا څنګه بد قسمت دی و؟
مورې ولې په ما څه شوي دي؟ ته ولې ژاړې؟
ژاړه فرزانې، زه اوس دې وړې ماشومې ته څه وایم چې څه شوي؟ شفیقې خو ورته ووایه چې کوژده دې شوې، بله ورځ به دې ودوي.
څه وایې؟ ما ته بدې خبرې مه کوئ مورې، رښتیا ووایه، څه خبره ده؟
فرزانې لورې، هوښیاره شه نور لورې، ته یې د ملک ستار زوی ته ورکړې، مور دې ځکه ژاړي.
اوهو هی مورې، زه واده نه کوم، ما ته دا خبرې مه کوئ، ته سمه چې زه مې د لوار تر ته ووایم.
وا لورې، چا ته وایې همدې تره دې ورکړې، بله ورځ به دې ودوي. وا خدایه، دا خو ستا لار نه ده.
مورې ناوې خو وړه نه وي، ماشومان خو واده نه کوي. هغه په واده کې څنګه ټول ماشومان له کوټې وایستل؟ زه یې وایستلم.
جوړ دې سم لورې، ته خو د دې ورځې لایقه نه وې، خو څه وکړو؟ وا شفیقې خورې، کم غمونه مې لیدلي وو چې اوس به د لور په غم کې هم سوازم. دا خو لا تر اوسه له ډاره له کوټې یوازې وتی هم نه شي.
نظر مینې، تا خو ځان په ژړا ستړی که، همدا به یې په برخه وه.
هو ځان تناره ته واچوه، بس خلک به وایي چې همدا یې قسمت و. ها شفیقې ته خفه نه شي، خو ګیله مې له دلاور لالا څخه ده. پردی سړی راغی د ټوکې خبره یې ټینګه کړه، د هم ورسره ومنله. ها خیر دی وریرام، د اولاد په شان وي، چې رورې واک ورکړه د په داسې ظلم نه کوو.
وش ته هم له چا نه ګیله کوې؟ دلاور دی خپل اولاد ژوند چېرته جوړ که یې هماغه ګلالۍ چې د اسلام خوښه وه ورته غوښتې وای، نن به مې اسلام زوی ولې داسې در په دره وه؟
ښه چې دومره وړه ماشومه نجلۍ یې ورکړه، بیا خو به یې واده ورسره نه مانه.
څه موږ چې نن ځکه واده کوو، بیا ښایسته ښایسته جامې هم ورته ګنډو مورې، چې زما واده وي بیا ما ته هم د ناوې جوړه اخلي.
وا لورې، زه تا ته ژاړم او ته د واده جوړې ته خوشحالي کوې.
گرانو اوریدونکو، په ډرامه کې اکرم خان له ملک ستار سره نعیم او دلاور خان ته جرګه راغی چې هغوی باید خپله وړه لور د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې په ماشومتوب یې پونوم شوی وه. ستاسو په نظر اکرم خان څنګه کار کړی او مشران او هغه کسان چې پریکړې کوي کوم خصوصیات باید ولري او د څه له مخې پریکړه وکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د خزینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډیر وخت لپاره د ادرار او ساتل څومره انسان ته زیان لري؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
کانادا کې یو افغانا وزیر شو. مریم منصف چې یو افغانی ول اصل کانادایی ده، د کانادا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو ارګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کانادا د لیبرال ګوند غړې ده، د تیری سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کانادا په کابینه کې تر ټولو ځوان وزیر ده. د کانادا کابینه یو ډیر صغری لري چې 14 میرمنې. د هرات ولایت سارنوالی د استیناف په خوانی مشر ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې و ګډون وکړ او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په عمومي لارو کې د غن نور ستونزو ترڅنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافر ته ډېر ستونزې پیدا کړې دي. په ځنګړې توګه میرمنې لیدې پلاوال ډېر ستونزو سره مخ دي. په ساتونو ساتونو سفر او د لارې ستړیا لوي خو او د ابتدایي سہولتونو نشټوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړای دی. د کابل اوسیدونکو زرغونه وایي په کال کې 2-3 ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لار کې تشنابونه نشته نو له ډېر ستونزو سره مخ شوی ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې 2-3 واره کندهار ته ځم او راځم، په لار کې تشناب نشته. کندهار چې دی خو ته روان وم، سهار وختي مې جوس وخوراله چې په لار کې راغلم، سهار وختي کته نه سوم چې دی خو ته راغلم غزنی ته ورسېدم، نو بیخي په عذاب وسولم. زوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوی، مور ته چیرې کته کمه، زه شرمېږم ته دلته ځای نشته. کابل پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نه سوای. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل ملزما د لاسه ونیسم، ته سړی بوزه چې تشناب لري لاړ شم تشناب ته. نو دغه څه مشکلاتونه دي. یو جلا تشناب د ښځو دپاره چې اوبه پکې د خلکو رفع حاجت وسي، دای وخت یو مشکل پیدا سي، خلک په لار کې پاتې شي، نو څنګه وکړي؟ مشکلات ښځې خو نسي کولی چې ځای لاړ شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګناستې ملګري کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لارې په موټر کې له دې بابته څه ستونزې لیدلې وي.
موټر کې یو انجلۍ وه، هغه سره یو ورور و، پېښور ته تللو. بیا په لاره کې تکلیف سره ماته زما څنګ کې ناسته وي چې زه داسې تشناب نیولی وم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلې وو، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړه سي هلته. نو ما ویل راځه زه درسره ځم، هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویل وایي چې دلته موټر ودروئ چې زه مشکل درته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانه موږ سره ناست او ته به اوس کته کېږي او دلته خلک پوهېږي خو بیا په ډېرو ستونزو حل حالت لغمان ته ورسېدلو بیا هلته هوټل و بیا هلته کوز شولو دوی بیا خپل مشکل حل کړه خو ډېر تکلیف سول او ډېر ورته سخت حالت سره مخ وه نو دغه مشکل یو جدي ستونزه ده که سړی ورته پام وکړي او باید داسې لږ لږ ذره فاصله ولري بیا یو تشناب ولري خو مشکل ښځه ده دی ځکه حجاب د دو شیانو خبر هم ده نو باید سي
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه مېرمنې ولیدې چې بلخ ته یې سفر په مخ کې و دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینو لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نه شي
زما نوم اسما دی د مزار شریف اوسیدونکی یم کله ناکله د ځمکې له لارې مزار ته سفر کوم په لار کې ډېر مشکلات دي د میرمنو لپاره مناسب تشنابونه نشته چې ګټه ترې واخلي ځینې خلک وایي چې میرمنې په لار کې له مشکل سره مخ کیږي نو سفر دې نه کوي خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړې شي زه اوس له مجبوریته په سفر ځم په لار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوی یم زړه بدوالي راته پیدا کیږي خو تشناب نسته چې زه هلته ولاړسم اوس سفر لرم فکر مې ډېر نارامه دی له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلې ځکه چې ډارېږم په لاره کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نه شي
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجات ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کیدای شي په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي
د تشو میتیازو ساتل ډیر زیات ضررونه لري اول هم دغه د ادرار ساتل سبب دی کیږي چې دغه خپله مثانه چې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي چې په نامه د اتونی د مثانې یادیږي ګردې چې دي یاد له وجوده دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي یې مثانې ته له اضافي اوبو سره یعنې ټول وجوده ټول شیان راټول سوه ټول میکروبونه حتی هر شی چې وه راټول سره راغله مثانې ته دا که له مثانې نه اعتراع نسي له مثانې نه لرې نسي دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا بیرته خپل ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب دي سي هغه آلات چې مثانه لري مثال یو معصره لري په شکل دی فقانه خوله که هغه سي یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو معصره لري که دغه معصره په هغه آلات کې کلته میکروبونه ورټول سي پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب دي سي د مور هیڅ اته او تشناب ته هم لاړه سي د ادرار نسي کولی هغه ادرار ټول سو مالته چون میکروبو یې مخه ونیوله هغه ادرار نس او له بلې خوا اتونی د مثانه یا حالت
د اغلی امرخیل په وینا هغه خزی چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپل مسانی تخلیه کړي چې لزینو صحی ستونزو سره مخ نشي
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي خپل موقعیت د مثانې په داسې ځای کې چې د رحم مخامخ ده په رحم باندې سریحه ده په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کیږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب دې کیږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سقط د مور کیږي او که په درې میاشتو د آخر د حمل کیږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کیږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نسي یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډېر زیات دوامداره سي اتا کیږي چې عدم کفایه دی خپله کلیې یعنی ګردې یا چې خپل فعالیت وکړه مقدار د ډېر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي له وینې نه حتی نور قسمتو د وجود او بالاخره یو ډېر لوی مشکلات وجود راوړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کیږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي
ډیر ځله لیدل سوې ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وته په نظر کې نیول کیږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کیږي د بیلګې په ډول تشناب هغه میرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي ډېر ځله هغه میرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي یوې فاتې ته لاړ سي دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي دوی کېدای سي یو ناروغ ولري متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب کې د سپلارې کوم سهولت نه یي او دوی په یو ډول ویریږي او هماغه کور غوره کوي هغه انزوا غوره کوي هغه ګوښهتوب غوره کوي او په همدې کې یو ډول وروسته پاتې کیږي او یو ډول له بریالیتوبونو موافقتونو او خوشحالۍ نه بې برخې کیږي
هیوادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هرو 15 یا 10 کیلومترو فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي، خو زموږ په هیواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملي شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څه ناڅه تشنابونه موجود دي، خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې دې برخې ته جدي پام کوي.
زموږ هیوادوال چې سفر کوي په دغه لارو چې اوږده لارې نه، ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لارې کې نظر ونیول سي. د انجینرۍ له لحاظه او زموږ د ساختمان د سړک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لارې کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه موږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نوي سیستم په حساب باندې امر سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه شته، په هغه منطقو چې کېله ده شهرونه ده او استوګنځي ځایونه ده، په دغه ځایو کې دغه زیاتره دغه سهولتونه نظر نیول سوي ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت و آمد او یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډیر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونو چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فائدہ ما پاینده کې دغه مسائل ان شاء الله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جماعتونه هم موجود وي، خو د حج اوقاف وزارت اداري معین دایول حق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لویو لارو کې چې مساجد تراسه پورا متاسفانه نذکر نه وناسه پر ان پلان شوی مساجد مونږ نه لرو. ممکن اهالی مسجد امر کړی وي د لوی لار په مسیر کې، اما دا یو ډیر ښه ګام دی او زموږ توقع ده چې وزارت فوایده عامه هم یو پلان جوړ کړي. مونږ حتما همکار ورسره یو چې مسیر د لار کې واقع یو مشکلات جدي ستونزه ده چې باید مردانه او زنانه لپاره جمع جوړ شي او مخصوصا وضوخانه کوم یو نمازګزار لپاره چي او دا مونگا تاییدو که چیره دا یو پلان شوی کار پر مخلار شد.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښار په منځ او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړې موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ بکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم. خوشاله اوسئ.
صبر وکړه خدای برابر دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسروں سر بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبا خلم تا سر بندی داشن خاله صبر و